یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د چونګاش یا سرطان دریمه د جون څلورویشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. دغه ټیم د طالبانو له جګپوړو غړو سره کتلی وو او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ارزولی وو. هند تیر کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته خپل ډیپلوماتان له افغانستان څخه وایستل. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لویه لاره په ټرافیکي پیشه کې مړه سوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال یې د کندهار هلمند پر لار پرون ټکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت ویلي چې دوه نور کارګران یې ټپیان سوي دي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښې کې هم کارول سوی او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یوه محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سیویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړی ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سره هیهای دی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټی ټوټی سوي پاتې کیدل منطقي کار نه بریښي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکي دي. د دې تر څنګ په دې خپرونې کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اورېدلی سي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې.
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، د سامان دي، د خوراک د سکاک والا د ټولا څخه د خور سره خبره شوې دي.
د کرکټ لوبغاړي راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره بشري مرسته وکړي. دا هم اوري چې کونړ کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي
او په زرهاو مالونه بړې دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا له خوا یې پرمختللې لرې واټنه وسلې ترلاسه کړې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې د خپرونې په دویم نیمایي کې خپریږي د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه بحث سوی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د چارو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې په دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستې پېښې په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښلو پاکې اوبه او نورې بشري مرستې ورسوي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي. شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
نوی بیسا دا خلق دا کورونا دلمنزه تلیلی دی یا خراب شوی دی. خلق طول بی کورونا پادی دی، یعنی سرپناه نلری. دا خلق ننم شبا بانده ترشی ورز بانده برانو تا دغس ترکلی دی. زمون خلق فیل خلق اشد ضرورت چی داری، خمو تا ضرورت لری، خوراکی توکو تا ضرورت لری، دوایانو تا ضرورت لری.
دا خمو نور دا خوراکی مواد زیاد ضرورت دا، زگا چی خوراکی موادی تر کورونا لند شوی دی.
به همدی حال که دا ملگرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې او جان دښنه خودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. او چا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغیزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي تر څو د مرستو رسولو هڅو د همغږۍ ملاتړ وکړي. دغې ادارې ویلي تر دې دمه په زیانمنو ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته تر یو حده مرستې رسیدلي او هڅه کیږي چې د نورو مرستو همغږي هم وسي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وزلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسیدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسېدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جوړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې د وړاندوینو له مخې ښایي په دې مرګونې زلزله کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي وي. هڅه مو وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د ګواښ په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په خوست او پکتیکا کې دغه سخت زلزله چې د شدت اټکل یې د ریختر په کچه 6.1 ښودل شوی، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه وسوه چې له امله یې دغه ولایت نو په بیلابیلو ولسوالیو کې به ساری ویجاړي رامنځته شوه.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښوولې وه. کولرا یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا، استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوي، خو د اسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید استانګزای سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، په خبرونه ته شرغ لاس څه فکر کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سي؟
وعلیکم السلام، روز جوړې په خیر. خوشاله سم چې ځان تاسو سره وینم. د کولرا ناروغي لکه چې تاسو ویلې دا یو میکروبي ناروغي ده چې دا پورې صفات او په مخ په وړاندې هیوادونو کې ډېر لا تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. نو دغسې حالاتو کې چې مونږ یو لویه فاجعه یا ډیزاسټر ورته وایو، او په افغانستان په شکل هیوادونو کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مخته نه وي تللي، نو که چېرته یو دفتن او داسې په یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې اول مثلا بارانونه وشي، سیلابونه را شي، وروسته لغنه بیا زلزله را شي، نو چې کله دا را ځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په داسې ولایاتو لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت هم ورته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمل لویه فاجعه کې په دې بګنون کې فاجعه کې له مابینه تللي دي. نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چون د انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، بېله اوبو نه ژوند امکان نه لري، او همدغه له ضرورت اوبو ته نو انسان هماغه ده چې هڅه به کوي چې اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبورا د هغه دندونو نه د چې هرته اوبه ډک شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي، نو یو غټه فاجعه ما سره راوړل کیږي. حتی زه چې په کابل کې یم او دلته وظیفه لرم، په دغه ورځو شپو کې واقعات سالاتو خصوصا په ماشومانو کې ډېر زیات فوق العاده زیات شوي دي، چې دا وخت اوس ډېر مساعد ده. نو په دغه ساحو کې خو ډېر زیات اندېښنه ده.
بلې ډاکټر صاحب،
خواهش او زموږ هیله هم دا ده.
بلې ډاکټر صاحب، خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو، خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
دوی خو اوله باید کوشش وکړي چې هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لري فاصله کې هم وي خیر لاړ شي، د څښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. او د بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه دي راواخلي، له درېو نه تر پنځو دقو پورې دې وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي دغه میکروبونه چې هغه له مابین دي هغه خپل ریکولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر زر له مابین دي دا کار دی وکي. او بل خبره دا ده چې کچیرته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي، یو غټ ماشوم غټ اوزوري فامیل پرې مریض باندې اخته کیږي، نو کوشش دې وکي چې خپل لاسونه دې په صابون باندې پرېمینځي، لاسونه دې پاکي، تر څو له کوشش وکړي چې یو انسان بل انسان ته دې د سرایت او د مخنیوي وکړي.
تر هغه چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د ناسناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغه زیانمنو سو سیمو ته مرستې ورسوي؟ دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دې دا وکړي چې هغه خلک چې په ناسناستې باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته د تشنابونو سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانۍ د اوبو رسولو همدام خرابه ده، هغوی دې د خپل دغه مکتوب مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دې ورته چپور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي، هغه باندې د خاوره چې مکمل ځکه دی په دغه وخت کې د مچانو چې یو د مرض انتقالولو یو وسیله ده دلته کینی او بیا دغه ځای نه راځي په لوښو باندې یا په خوراک باندې کینی، په دې باندې وکړي. یو طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخنیوي چې ویلې دا ده، او بل دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته اور طرف پاتې دي اقلا دا دې د آزاد هوا ده د آزاد فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوي وکړو. د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو، د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان له نیولې محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دې مدفوع مواد د دې تر مابین د حلقه چې په شکل د کوروي باندې دغه باید ماته کړو. دا د څنګه ماتېږي همدغه څو خبرې دي چې دوی اوبه باید جوش کړي، هغه خپل مطفوع مواد چې کوي که چېرته تشناب کې سم دا شی نه وي نو هغه دې باید په یو سالم په یو ځای کې چې هغه لږ ځای ورته تقسیم مناسب جوړ کړي او تېرې دې نه پرېږدي، بېرته دې خاوره پرې واچوي او لږ ځای دې ورته کچه کور هغه کې دا موقتي کارونه دي، او غیر مدرسي یا په متوسط هغه کې هغه بیا خیریه بنسټونه او دا خلک یې هم لاسوکار شي او هغوی ته د لازم
ډېر مننه. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. جزئیات له سفی ولستانک زینه.
د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان هیر اینڈ ایز یو آل نو دیٹ افغانستان واز هیٹ ویری سیډلی بای این ارتھکویک in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سخت زلزلې ځپله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل او ختیده. زه له زلزلې ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډېره به حیاتي تمام شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډی جی براو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغو زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزلې ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي.
په کونړ کې د زیاتو واورو او بارانونو د اورښت او سیلابونو له کبله د مړو شمیر ډیر شو ته رسیدلی دی. په دې منځ کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف په مرکز سداباد، څوکۍ، شیګل او چپې درې ولسوالیو کې د زیات باران او واورو اورښت له امله انسانانو او څارویو ته د رسیدلو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د یو شپه پورې کسان شهیدان شوی دي. د ولایت د مرکز سره یو کور راغورځېدل او په هغه کې شپږ کسان شهیدان شوی دي، څلور نور زخمیان دي او په زرهاو معلومات مړه دي. د خلکو کورونه او د غشان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوی دي. په شګل ولسوالۍ کې د امارت اسلامي مجاهدینو هڅه وکړه چې د کوتر د لارې هغه ځای ته ځان ورسوي چې کمځای کې بند پاتې خلکو خو د خرابې هوا د وجې نه هغه هم په هغې ونه توانېدل. نو ولسي خلک لګیا دي کوشش کوي چې هغه ساحو د ځان ورسوي کومه چې د واورو خلک لاندې شوي.
خاغلی حنیف وای حکومت هڅه وکړه چې د شیګل ولسوالۍ اړوند په لوړو څوکو کې په واورو کې بند خلک د سرخیلو تکو په وسیله را بهر کړي، خو په سیمه کې خراب هوایي د پرمختګ مخه ډب کړه. د هغه په خبره چې ولسی وګړو لا هم د خلکو ژغورلو هڅو ته دوام ورکړی دی او لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ په څومره سیمو کې نور څومره کسان او څاروي د واورو لاندې شوي دي. د کونړ د ګوندی ولایت نورستان له ختیځ برګی مټال نیولې د لویدیس تر منډول پورې لوړو او یخو سیمو کې په زرګونه څاروي مړه شوي او لا هم په زیات اندازه چوپانان او څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د نورستان پخوانی استازی حاجی داد محمد خان وایي د نورستان چارواکي هم دریو تنو ته د مرګ ژوبل رسیدو تر څنګ له دوو زرو د زیاتو څارویو د تلف کېدو خبره کوي. له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو باران او واورې ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د تیرې سې شنبې شپه ناوخته په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې له دوو زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو په کونړ او نورستان کې بیا واورو او بارانونو لږ تر لږه د 28 وګړو ژوند ته د پای ټکی کېښود او په زرګونو څاروي له منځه یوړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکران وی د امریکا له خوا دغه هوا ته پرمختللې لیر واچنه وسلې رسیدلې. دا خبر امریکا هم تایید کړی.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وستو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او که نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لار واټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسی ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسی ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسی ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریشي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. اوس بل اجمل ان څخه ورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونی زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه په ورځ د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې لولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅې وکړې چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅې کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه ښودلی دی. ګلوب ان میل وړاندې لیکي دې ته په پام چې په لرې پرتو غرنیو سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګنده نه ده چې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډېر ځاني او مالي زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس ته یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، د خلکو کورونه وران شوي او باران هم وریږي. ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. د نادولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړې چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسي. د ورځپاڼې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بې سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان هم ښکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
له هلمند درې کارګران د کابل پر لوري پلی روان شوي ترڅو د 1500 کارګرو ژغ د طالبانو تر چارواکو ورسوي.
بیروزګاری په مخ کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیر سیشن بي پوراز د پلازمینی پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تک پیل کړي چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي تر رسیدلې دي. دغه درې تنه کاریګر وای د 1500 بیکار کسانو په استازي توبې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغه ادامه ورکړي سوچې طالب مسولین ژغوانوري. درویش مرادی چې د غدری کسانو لړلې څخه دی ازادي راډیو ته ویل چې لدغه کار څخه هدف دادی څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپل ټول شتاستونځي ورته واوروي.
په دې اړه هدف مو دادی کار وګرځګاری د لاس د سفر مو پیل کړی دی چې د سپاسو کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د دا اسکی د خاص خمر مرسته غواړو کومک غواړو تاسو کسان د پلکې مزدران ټول بیروزګار بیکار دي د خیر سره وزارت پوری د اسلامي امارات د ویسل وزارت تاسو کچیر مزدور وزارت ودسلی.
د فلازمینی کابل پر لور پر تڼاکو پښو د غروان هلمندی کاریګروای هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته وسپاري څو دی په شفاف ډول تر غریب کورنۍ ورسوي.
او سچې د غرازي کومک مرسته راځي د دبليو اف د خاصخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسیږي د کارګرانو مزدورکارانو ته.
د دې ډلې یو بل کس محمد دین ازادي راډیو ته ویل چې ځکه یې د کابل پر لور حرکت کړي چې ستونزې د پخوا په پرتله څو چند ډېرې سي وي. په کور کې د خړو لپاره څه نه لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس ویل چې حکومت ورته د کار زمينه برابر کړی او پراتلونکي کې جوړ سره مرستې تر سره کړی. نموړی وای تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي خو د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره په کابل کې کتلې او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل دا ډور کړی، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوې.
ننګرهار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پرون پیل شو.
هغه هوادوال چې په دې زلزله کې ځپل شوی دی
په ننګرهار کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شو. په جلال آباد کې د یو شمیر خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لوري راوتلو ځوانانو د خار په بیلا بیلو څنډو کې خیمه ودرولي او د وروستي زلزله ځپلو کورنۍ لپاره په مرستو راټولولو پیل وکړ. دوی چې لدې وړاندې هم د هیواد په بیلا بیلو ولایتونو کې لدا ډول ناورین ځپلو کورنۍ او سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي، وایي چې اوسې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنۍ او سره د مرستې په هدف درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د یاد کمپاین یو مسؤل سبحان الله سادات ازادي راډیو ته وویل،
پکتیکا ولایت، پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو غورونو چافتونه په راغلي او هغه کې زیانمن شوي دي. دا وی سره د مرستې په موخه راټول شوی و. نن دلته مخیمه لګولې، په دې خیمه کې زمونږ د ورونو کده هر چا هر څومره وس کېږي، کده کور لوازم وي، سامان وي، نغدې پیسې.
د دغه کمپاین ځینې نور غړي وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر خار سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه ډېره مهمه بولي. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته یې په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کورنۍ وویشل شي.
مونږ به راټولو دلته په منظم ډول او په شفاف ډول، بیا به دا صندوقونه مونږ بیا د ټولو مرګرو په موجودګۍ کې خلاصو او یو هیئت به ورته ټاکو. هغه اړمنې کورنۍ، هغه زیانمنې کورنۍ چې هغوی زیان لیدلې، دا مرستې به مونږ هغوی ته په شفاف ډول باندې ورکو.
ولسی خلک هم زلزله ځپلو کورنۍ او تا د مرستو راټولولو د دغه کمپاین ستاینه پر شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې له قرباني شوی کورنۍ و دي خپل مرستې نه سپموي.
مجیب رحمان د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیر زلزلو له امله زرګونو هیوادوالو ته زموږ مرزوب لا وښکې ده چې په دغه غم کې مونږ باید ټول دغه سره غم شریکي وښیو او د ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې په مالي او هغه هر رقم مرستې د خلکو څخه ونه سپموي تر څو د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه دا خلک چې دی اوس هر څه ته احتیاج.
په جلال آباد کې د خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لخوا د مرستو راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې وړ مشپه شاوخوا یوه نیمه بجه د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا ولړزول چې د راپورونو له مخې له زرو ډیرو هیوادوالو چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو خپل ژوند د لاسه ورکړ او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو ته غوښیست اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډیر دل د کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډیر سخت سیلابونه او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړپورو مقاماتو له تاسې ورسوي. ډیره مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تاسو د ازادۍ راډیو دواړه سرویسونه چې هم د دې دوم د پښتو د ټول موږ خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی یو. مننه ترې کوم ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یا ښه او یا ترخه خبرونه دي، مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي. او دوام دا کوم پرونی چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي، خوست او دي پکتیکا کومه پیخه سوی ده. خدای دې ټول تو پیخ دینو کو ورکی له ځانه باید کوشش وکړي چې ټول دومره شای دي خلکو ته ورورسو چې دوی څه نه څه خپي وشي. اگر که وبي او که پیسې او که هر څه شی وو، دی وخت کې دي چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخیږي او یو وخت کې دي چې ډیر کم شان باندې دغه مشکل حل کیږي. نو موږ ته شته ته خدای تو پیخ راکړي چې له ځانه لری کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هله زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لګم در هر صد مخه ز د زلزله د قربانیانو کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کوم دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې سره شریک یو ز په خپل افغانانو خوند ورونو باندې غوښم چې د خپل وس مطابق د زلزله د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي او په خاصه توګه باندې د بهر مشت افغانان څخه مغوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټول کړي او د خپل خپلوانو